نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فائدہ رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته منډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي؟ ولې؟ په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک آسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکه تر ډیره
تړلې ده په ټوله دنیا کې،
تر ډیره حد پورې هغه ستا امنیت بهتر، ستا تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، دا هر څه شي کیږي. نو د خلکو بنیادی خبره ده چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره ښه کیږي. په دې طریقه چې ژوند ښه شي ستا ډېرې ستونزې د هغې سره له منځه ځي. نو ځکه ما وویل چې دا یو بدقسمتي خوش قسمتي ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي، خاص کر پاکستان او افغانستان. خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فائده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسره خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
وما ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنوارم او وی وی بلی و می ورستمو، هر کله کوم دا ونه ګوري چې راتلونکو کال ته کلون نه په خوامړې شوی نجومی څوډان ویني کړی. له ناسا مو هم خبروم چې فضا نه د لیزر په مرسته لومړی اواز مکه ته پیغام را رسوله. لدی هم خبرېږي چې پنجاب کوزو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي. زابل کې د اسلامي خطاطۍ د یو هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستاني استخباراتو په خواني مشر سره د یو افغان له جنجاله هم خبرېږي، او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مسایلو تاو د ټکی. نوی ډیلی کې د افغان سفارت له تړل کې دوه سره سم بیا پرانیسته. د جمهوریت سفیر مامونځه او همکارانې له سفارت وتلي، خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته.
ما هر دو جهان کنسول ها از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان گفته شد، خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه دیلی برسانه.
در جمهوریت دو وقت چوک ندی پاتی، در جمهوریت سفارت پا پانیس پا هند که خپل ماموریت پای ترسه ولیده حقا بند شویده.
در ورس هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په ډیلی کې د سفارت کې د اوس ما خبرې شروع کړې، دوه پنځه دقیقې مخکې په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده.
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل، طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې، لس نورې فعاله وو. سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي.
درې سوه څلوېښت دیمغه خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي.
نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلن لپاره د تونل او ګالری کارونه چې تاسو مشاهده کړ واتنه فیصد کار شوی، کمپیوټیزي به ډیره زر خلاصه شي.
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه $11,000 راټول کړي، او د سفر موزې برېټانیا ته هم په خو دي.
نو ان شاء الله په دې امید چې تر راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلته افغانان دی د خیر کار کې ونده واخلي، مرسته وکړي.
دا خبره هر څه تکول چې کېدی شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې دیو بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پلت سلويختي، منظور پښتون وايي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشیندل چې پایلې به ښه نشي.
نه اسلام مانی، نه این مانی، نه جرگا مانی، پلاس کے ٹوپک آخستی رائی، پلاس کے خلق ساتلی دی، ویس بدا ویس قدم و ندر بسیاخی، دراکتا کبر بی جز غلی، پراکتا کبا، زوردہ افغانان، زوردہ پشتان ناستی.
پخوانی جاپانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ چودو سره په څرګندونو کې ویلي، طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زوره له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې دی نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي، ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي، خو په وینا یې ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللې ده، وایي دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار، هر ډول زده کړو، پارکونو ته پتلو، سینګارتونو او نورو فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو ترڅنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړي. که څه هم تېره اونۍ په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤلانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال قونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي وضاحت کې ویلي، تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړي او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
موږ په نوې ډیلي کې د افغانستان جمهوري اسلامي سفارت یو هفته کېږي چې تړلی دی. البته دا تړل دایمي دی او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلي او هند پریښی دی او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت موږ تړلی دی، یو د هند خوا عدم توجه وه چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله، نو دا راته بهتر کار شو چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو کې څه هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس سرکزی ویلو، هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال قونسلانو زکیه وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي، د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت یې بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیستی دی. دوی نه دي ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش قنصلی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارن رسیدگی نماید.
ده هند پارا دا مشکل دا وست چی ده کابل دیپلماتان راشی او خپل ماموریت دلته ترسره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دي را روان، څلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دي. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټان ومني، ولی هغه ډیپلوماټان چې پخوا یې د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي، هغو ته بیا سفارتل کېږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې وو، د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دي پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلی وو ډیپلوماټان په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو، موټرو، ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره یو سلو لس مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي، دوی هیڅکله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي، نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو، د نجونو د تعلیم، د حدودو د درولو او نورې کیسې رامخته کوي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه راسره ځي چې د یو ملک د اصولو، د نظامو، د عاداتو او د جن تقاضایي خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشاتو ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نو موږ لري فارغ شوی مسئولینو غوښتي چې خپل زده کړو او چرونو ته دوام ورکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په پرچو کې کامیاب شوی او افغان مسئولینو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مکوئ. د طالبانو حکومت تیره اونۍ د اموسین حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پېټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي ژر به د هرات د نفتو له 23,000 کیلومتره مربع پراخې حوزې څخه هم د لسو څاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج 800 ټنه ته لوړ شي.
اتر څاګانې اوس افتتاح کیږي، انشاءالله ډېر زر به نورې څاګانې تیار شي او په آینده کال کې به ډېرې څاګانې نورې مویستل شي. او لکه مخکې رئیس دې کمپنۍ ویلې چې اکتشاف په 100 کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حلقوي سړک د ولایت لپاره چې و هغه ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوي سړک د ولایت لپاره هغه ورغول شي.
که څه هم طالبان له پخوانیو حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نوي ورغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
دې ته خړ پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده کې چې په رسمیت د پیژندل سره یاده مشکل دی، یاده مشکل دی. دې کې د رسمیت پیژندل خبر نه ستکه.
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې 80,000 ډالر مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی یو ډالر مرستې ته هم وهڅوي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي، وایي له امریکا څخه تر وزګاری دو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
سباندې 22,000 ډالر منګه د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا 15,000 ډالر منګه په لاس انجلس او تقریبا 10,000 ډالر منګه په فینیکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي، مرسته وکړي.
افغانانو یې تود هرکلی وکړ، د دغه تیل بیک ویل او په لسګونه زره ډالر مرسته ورسره کړې ده. درې غونډې کړې دي او د دې اراده دا ده چې ځینې نورې غونډې هم وکړي په امریکا کې، او بیا اراده لري، تصمیم لري چې برطانیې ته هم یو لنډ سفر ولنډه منډه وکړي، نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغوی ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړلی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري اخراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت څلوېښت ورځې پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستاني ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو له لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندلی دی.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاورې نه وسړي، دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پر اتلونکي جنگ کې به یو نوی تودوالی ورکوي. دا زمونږ لاړخه نه وشو، دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې یې داسې قهر جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي، اول به دوی سپورټ کوي.
بلخوا پرلت د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان د څلوېښت ورځو د روان دغه اعتراض یوه غوښتنه لانه ده منلي او که دوی وقاهدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نه شي.
د پاکستان مشرانو ته وایو چې سره یو سي،
سرکشینه ورکی دا پشتلو تازدادی دا دا تور انگریز دا دا پنجهپی دا دا امریکی دا غلامه اخلاص که ورکی ازدادی خلاص یکی
او تیر اونه ده طالبان مخالف پخانه جهادی او د سقوط شوی جمهوریت یو شمیر سیاسی ډلی د مسکو له کانفرنس نه وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ ولسم کانفرنس ته ورټول شوی وي. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و. د پاکستان پخوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملتپال هم وربلل شوي. تورن اسماعیل خان د طالبان اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بللی او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې ده. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلاره یې چې اوس غوره کړې ده په افغانستان کې وي بلې جګړې ته لاره پرانیزي
او دا سیمه ټوله بې ثباته کوي. دا نوې عالمي لوبه ده، په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برطانیا، او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا له بده مرغه جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. او محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وویستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم جلال الله ان هی یوز ټو سې ان پښتو د ټوپک په زور راغلي د ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کارون کې د محسن داوړ څرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی ښودلی. خو د مسکو له کانفرنس سم دستي وروسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یوناما له مشرې هم غوښتي دي چې نړیوال د موازي ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې اونۍ برید کې یو وار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازی احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوي چې د بنو برید کې یو تن افغان او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استازی ته په دغه برید شدید غبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان په رابطه تند بیان کې دا هیواد یوه فاشیست اداره بللی او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپله ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام چې وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چرګو او د جهاد نعره بیا په اسلامي نړۍ کې په درواغو بدرګه کوله چې په حقیقت کې خورا معلوم یې ولکه یا ملک یا سټیټ یا دولت یې د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د هغو د پالیسیو د تطبیق دپاره یو سپک بې هنره ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوونکي سالنګ تونل د 14 ګالرۍ د سیمټیک کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړونه منځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژه د تطبیق لپاره اخیستې وه وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوي او د تونل د سیمټیک کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاصې کړې. خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په 2 کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک د رغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په 2 مروبا کې د دې کار شروع شوی، موږ اولویت تونل او 14 ګالوري ته په شمال او جنوب کې ورکو. همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. هلته هوا مناسبه ده، هغه کار به جریان لري. او په دغه 2 برخو کې چې د سالنګو کې چونل هوا سړه وي، کاري فرصت کم دی. نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلاً لپاره د تونل او ګالوري کارونه چې تاسو مشاهده کړل 90% کار شوی. کانکریټیزي به ډیره زر خلاصه شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتره اوږد دی، لومړي ځل لپاره په 1340 کال د $6.6 میلیون په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لارې 110 کیلومتره را لاندې کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونه توانېده. طالبانو له 3 میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه، خو اوس یې په رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبرې دا دي چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړی پاتې شوی، د تېرې اونۍ په یوه بیان کې ملتپال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې یې دروغ وي.
ہم نے یہاں بڑے بڑے نعرے سنے، لڑو برو لڑو برو لڑو برو، اور نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر ہو زم در بدر ہو تم برم در بدر ہو لرم در بدر نتیجہ رہا ہوا تلا.
خو په جواب کې د ګڼو ملتپالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبري هم غوسه شوې او نوموړی یې تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن، د هغه ملاتړې ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کوم ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وغورځېده او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو، نو ولی هغه رستا دا نه وی چې افغانستان د غلامه زنجیرونه اوشلول. نن تو ما به قوم ته لګیا چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جماعت زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکړي؟
تنن ما ته وای چې لر او بر در په در، مولوی صاحب کستا په دې ایمان وي، کستا په دې عقیده وي چې فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره، نو په ایمان د سړی سړی حساب در سره وشي، که دلته نه وشي د خدای په حضور کې به در سره کیږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسي زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ثبت شوی دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو زمونږ ستوني وشکېدل، بیا یې وایم د دې نظام په راس کې چې څوک د اشرف غني دا د سره واورئ مسلمانانو، خیر ده که موږ په زندان ته لاړ شو خو موږ تاسې ته حق رسو. ډېر کوشش اوس په دې کوي چې مالیات رواج شي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرامه ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبرو اشرف غنی خبر شي وایي به دما حکومت ړنګوي، ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپله شرعي وجیبه ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک راورسي که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي شرعاً جواز لري. زه جایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول حرام بلل نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې له دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو، ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صوبه پنجاب تروان یو اول دا مزدوری لگو نو ولی دا منگ سر دا چل کیگی، ولی منگا زندیده کیگو، ولی منگا رسوا کیگو، ولی دا منگ سر دا بد کیگی او دومر خلق پادا بوله کی جوی ما خبر دا پا انگلیش پانی پارم ده چی مل ده او سلی گنو ورزولو لدی گنو چه تا اولو لدی لودنگ انلودنگ لدی دل با دا پارم سوک ده که او دا سل یا نیم سل روپه چی دین ده پارم دا پروسیات و دا چیزون دا پارمون ورکی نرگه دا کم خبر دا چا حکم دے منگا صرف دے خبری دے منگ تا وضاحت وکړی چې چیر پنجاب چې دے دا منگا دے ملک سن دا منگا پاکستانیان نه یو منگ چې پنجاب ته ځو کدا اٹک پپل چې منگا اوړو منگا بل وطن ته اوړو
چې کچری د اٹک په دروازه باندې پنجاب ته په وختو باندې په کلیرنس سرټیفیکیټ لري نو آیا د پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پختونخوا ته اٹک په دروازه را دنه کیږي هغه د ځان سره کلیرنس سرټیفیکیټ خیبر پختونخوا ته راوړي دری پختنو نه د پاکستان ته د پختنو پختنو در سر نه ډیره خطره ده کړی پنجاب د سر نه غټه خطره ده
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلي چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دی او په پاکستان کې د دغه قوم خلک پخپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرحې په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډیره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسا محمدي لفظي شخړه وه اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي او د جالب خبرونو له دریڅو نه نوې خبرې دادی چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنري په لار او بر کې کله کله ډېر ښکلي غوټۍ واکړي وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانستې او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی هغه اسلامي خطاطۍ په انلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپل اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخي پرېږدي
دا هنر که څوک وایي چې زده یې کړي دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده آنلاین ډېر ښه ژر زده کېږي خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده یعنې له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي اما ګیله یې کړې ده چې د شاګردانو او د رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي
اوس زه په دې توانېدلی یم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم یعنې اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلی دي انشاءالله چې دغه تاسې زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنې دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړې ده دا یې تر ټولو ښه مثال ده
او که څه هم نړۍ ورځ تر بلې پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي بابا وانګا چې په سترګو ړنده وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه د هر کال لپاره یې جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوې هم دي هغې باور درلود چې نړۍ به په 1599 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپلې وړاندوینې ورکړې دي که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ خو د راروان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي حال دا چې په کرملین دا برید سه کال هم وشو د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاجه ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ د شوروي اتحاد د ړنګېدو د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي خو د 2003 کال لپاره په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې او تیره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل دا پیغام په یوې سیارې پسې وتلې فضایي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نصب شوي DSOC ټکنالوژۍ ځمکې ته رسولې دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه 40 چنده لرې واټن نه ځمکې ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالی کیږي او ډیټا ترلاسه کوي ساينس پوهانو تر اوسه پورې له فضايي بیړیو څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به یې لوی لوی انتنونه استفاده کول. خو د بانډویډ د ضعف له امله به یې ایچ ډي تصویران او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مگر اوسنۍ ټیکنالوژي د ساینس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت سل چنده زیاتولی شي.